بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو قدر منوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د یکشنبه ورځ د 1444 هجری لمریز کال د غوی د میاشتې 14مه د 1446 هجری قمری کال د زیکادې د میاشتې 6مه او د 2015 میلادي کال د مئی د میاشتې 14مه نیټه ده. خواګوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ پښتو خپرونې کې لومړی له معمول سره سم خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته لرو چې د امن په وړاندې د پوځي ټیکنالوژۍ د ماتې له منلو د واشنگټن ویره او د نړیوالو حیرانتیا نومیږي. ورپسې د رڼا سرچینې اونیز پروګرام لرو او په اخیر کې به ویاړمنې میرمنې پروګرام هم درته وړاندې شي. خواګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالعې لوستلی او که چیرې وغواړئ نو چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی parstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته، خو له یوې لنډې شاندمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار 6 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. د اسرائیلو لخوا په مرسته رستونکي کشتۍ برید سمندري امنیت پر ضد ګواښ دی. له پاکستان څخه 1,000,000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستنه شوي دي. هندوستان وایي په کشمیر حمله کې د امریکا جوړې وسلې چې له افغانستانه ورغلې وي استعمال شوي، او د بندیانو د خوشي کولو یوازینۍ لاره د اسرائیلو د حکومت نسکورول دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. په مرسته وړونکې کشتۍ د اسرائیلو حمله د سمندر د امنیت پر ضد ګواښ ګڼل کیږي. اس نا خبری اژانس راپور کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند اسماعیل بکایی همانه وویل د غزې خلکو ته د بشري مرستو په وړونکې کشتۍ باندې د صهیونیست رژیم د بې پیلوټ الوتکې حمله د فلسطین د خلکو پر ضد ښکاره جنایت او د سمندر د امنیت او حفاظت پر ضد ترهګر اقدام دی. هغه پرون په وجدان نوي کشتۍ نومي د صهیونیست رژیم د بې پیلوټ الوتکې بری چې د مالټا هیواد د سواحلو په نړیوالو اوبو کې د فلسطین غزې ترانګې ته د بشر دوستانه او د خوراکي مرستو د وړلو په حال کې وا په کلکه وغنده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بکایی د غزې ترانګې په اوسیدونکو باندې د لوږې او قحطۍ د تاپلو او د بمبارۍ له لارې په دغه سیمه کې د نسل کوشۍ دوام ته په اشارې سره ډګینه کړه. د وجدان په نوم په کشتۍ باندې حمله چې د اسرائیلو لخوا د فلسطینیانو د نسل کوشۍ په دوام او د فلسطین د خلکو د استعماري له منځه وړلو او د غزې د بېګنا خلکو د درملیزو او د خوراکي کله بندۍ له دوام څخه د ډاډ په هدف سره ترسره شوي ده، د فلسطین د خلکو پر ضد ښکاره جنایت او د سمندر د امنیت او ایمانیتو پر ضد ټرورست اقدام دی. هغه په دغه جنایت کې د امریکا او د صهیونیست رژیم د نورو ملاتړو هیوادونو په شریک بللو سره ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت په غزې ترانګې او لویدیځې غاړې کې د فلسطین له مظلومو خلکو سره د پیوستون د لنولو په ترڅ کې له نړیوالې ټولنې او اسلامي هیوادونو غواړي چې د صهیونیست رژیم په پریکنده توګه د غندلو په ترڅ کې د اسرائیلو د رژیم د چارواکو د محاکمه کولو او سزا کولو زمینه برابره کړي. له پاکستان څخه د افغانستان لس لکه کډوال ستنه شوي. زمون خبریال راپور کړی د سره صلیب نړیوالې کمیټې په تیرو 1300 میاشتو کې له پاکستان څخه د کابل لس لکه افغان مهاجرینو د ایستلو خبر ورکړ. د سره صلیب نړیوالې کمیټې په خپل نوي راپور کې چې په ټولنیزو انټرنیټ پاڼو کې خپور کړی دی وویل په تیرو 1300 میاشتو کې له پاکستان څخه د افغانستان کابو 1 میلیون مهاجرین ایستل شوي دي. په دغه راپور کې ویل شوي دي چې یوازې د روان میلادي کال په 13 اپریل میاشت کې له پاکستان څخه 1,45,000 افغان ایستل شوي دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې بیا وویل د افغانستان مهاجرین خپل هیواد ته له ستنېدا وروسته په کیمپونو کې له سترو چیلنجونو سره مخامخ کیږي، په دې ډول چې حتی 4 کورنۍ په یوې خیمې او تمبو کې اوسیږي. دغه راپور زیاتوي هر ورځ له 4 تر 6 زره پورې افغان کډوال خپل هیواد ته ورځي او د بیرته ستنېدا د غڅپې په خوراکي سرچینو او روغتیایي خدماتو باندې زیات دباو راوستی دی. مخکې هم نړیوالو موسسو افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو په حالت د غور کولو لپاره د 1 میلیون ډالرو بودیجې غوښتنه کړې وه او د افغانستان سرپرست حکومت د بیرته ستنېدونکو کډوالو په حالت باندې د غور کولو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د زیاتولو غوښتنه کړې ده. ایران له NPT تړون سره سم د یورانیمو د پخولو حق لري. ایران خبری آژانس راپور کړی په اټومي انرژي نړیوال آژانس کې د روسي استازي میخایل اولیانوف د اټومي سونګو له کامل څرخی د برخوریده له حق څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د دریس په تاییدولو سره د اټومي وسلو د پراختیا او د بندیز د تړون NPT د غړو هیوادونو له حقوقو په نه انکار کولو ټینګار وکړ. هغه په ایکس انټرنیټ پاڼې کې د پیغام په خپرولو سره ولیکل، زه غوره ګڼم چې د خبرو اترو په دغه حساس پړاو کې د جزئیاتو په باره کې له څه ویلو ډډه وکړم او د ایران خارجه وزیر عباس رکچی کاملا سمه خبره کوي. میخایل اولیانوف زیاته کړه د NPT تړون پر اساس غړي هیوادونه یوازې ځینو ژمنو ته پابند نه دي، بلکې له داسې بنیادي حقوقو برخور دي چې هغه تر پوښتنې لاندې نه شو وروستلی. مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رکچی د امریکا د باندنیو چارو د وزیر مارکو روبیو سرګندونو ته چې یو ځل بیا یې د ایران لخوا د یورانیمو په پخولو د بندیز ادا کړي وه ټینګار وکړ، د ناسمو اداګانو تکرارول بنیادي حقیقتونه نه بدلوي. عباس رکچی زیاته کړه ایران د NPT تړون د یوه بنسټګر لاسلیکونکي هیواد په توګه په کامل ډول د اټومي سونګو له ترخې څخه د برخورېدا کامل حق لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رکچی بیا زیاته کړه د لمسونکو خبرو کول او د چټي دریځونو غوره کول نه یوازې د اختلافاتو له حل سره کومه مرسته نه کوي، بلکې موافقې ته د رسېدا امکان هم کمزوری کوي. هغه ویل یوې معتبرې او پایدارې موافقې ته لاسرسی شته او یوازې سیاسي ردی او منصفانه کړچار ته ضرورت لري. NPT تړون چې ایران یو بنسټګر لاسلیکونکی هیواد ګڼل کیږي د 14 مادې پر اساس د ټولو غړو هیوادونو لپاره له اټومي انرژۍ د سوله ییزې ګټې د پورته کولو حق تضمین کړی او د یورانیمو پخول هم د دغو حقوقو یوه برخه ګڼي. د امریکا د خارجه وزیر مارکو روبیو څرګندونې په داسې حال کې شوې دي چې د ایران د اټومي دوسیې په باره کې د امریکا او د ایران د خبرو اترو نوی پړاو روان دی او ځینې څارونکي باوري دي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ د حکومت د چارواکو ګډې وډې خبرې کولی شي د خبرو اترو بهیر له ډیرو چیلنجونو سره مخامخ کړي. خوږو اوریدونکو، اوس به د افغانستان د طالبانو د امر بالمعروف او نهی از منکر وزارت لخوا د یونیما د راپور د غندلو په هکله یو راپور درته وړاندې شي.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویلامی په خبرولو سره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یونیما پر روسي راپور غبرګون ښودلی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونیما په دغه تازه 3 میاشتنی راپور کې ویلي چې د امر بالمعروف وزارت محتسبینو، ترانسپورتي شرکتونو او موټر چلوونکي له محرم پرته د ښځو له لیږدولو منع کړي دي. په راپور کې دا هم راغلی چې یاد وزارت ښځینه کاروبارونه بندوي او پر ښځو محدودیتونه وضع کوي. دغه راز له حجاب پرته ښځو ته په دولتي ادارو کې د ننوتو اجازه نه ورکول کیږي او د هغوی ستونزو ته رسیدګي نه کیږي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې د امر بالمعروف وزارت محتسبین د محرم نه لرلو په صورت کې ښځې له روغتیایي خدمتونو هم بې برخې کړي دي. یوناما دا هم ویلي چې محتسبین کور په کور ګرځي او سنگارتونونه یا خزینه راجګاوي بندوي. خدا امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان سیف الاسلام خیبر وایي یوناما په خپل تازه راپور کې د دغه وزارت پر محتسبین و یو لړ بې اساسه مغرضانه ولو واقعیتونو لرې تورونه لګولي او هڅه یې کړې چې شرعي اصول او قوانین د محدودیت په معنا تفسیر کړي. ښاغلی خیبر دغه راضیاتبي یاد راپور نه یوازې له واقعیتونو لرې دی، بلکې د اسلامي ټولنې پر ارزښتونو ښکاره تیری او د یوې ټولنې د شرعي هویت سپکاوی دی.
یاد راپور نه یوازې له واقعیتونو لرې دی، بلکې د اسلامي ټولنې پر ارزښتونو ښکاره تیری او زموږ د شرعي هویت سپکاوی دی. موږ په کلکه دا هڅه غندو چې یو بهرنی سازمان د شرعي اصولو په وړاندې دا ډول جرأت وکړي او اسلامي احکام لکه حجاب او محرمیت د ښځو پر وړاندې د محدودیت په معنا تعبیر کړي.
په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې سرپرست حکومت باید د ښځو غوښتنو ته هم پام وکړي.
خواست ما زنا از حکومت امارت اسلامی است که باید توجه کنه به خواسته های زنا، به خاطر که هر روز ما میبینیم محرومیت ها افزایش پیدا میکنه، و بعد از او خواست ما از جامعه جهانی است که باید به صدای زنا لبیک بگویه.
یوناما یو آغا ماموریت تکل شوی ترسو د امنیت شورا سره در نړیوال نظم یا امن پر وستو کې مرسته وکړي، نو دا د یوناما مسولیت و ترسو د پاکستان دغه اشکارا تجاوز چې په بګناه او خلکو او ماشومانو باندې ترسره شوی دا باید آی سی سی او آی سی جی ته وړاندې کړی وای. خو د تعصب سره هغه فقط یو د یادوارۍ په لحاظ باندې دغه کیسه تیره کړله.
هیله دینه وی چې تر دې وړاندې هم د سرپرست حکومت ویان زبیح الله مجاهد ویلي وو چې په افغانستان کې د یوناما دفتر مثبت موارد نه منعکسوي او هڅه کوي چې منفي مسایل ستر وښیي. فضل غنی حقمل، تهران رادیو، کابل.
اوګوردونکو تاسو دا خبرونه له تهران ریډیو څخه اورئ. د کشمیر په برید کې له افغانستان څخه وړل شوي وسلې چې امریکا جوړې دي استعمال شوي دي. زمون خبریال راپور کړی د هندوستان حکومت ادعا وکړه چې د کشمیر په پیغام سیمه کې په حمله کې له افغانستان څخه راوړل شوي د امریکا جوړې وسلې کارول شوي. د هندوستان حکومت ادعا وکړه چې د روان میلادي کال د اپریل د میاشتې په 28مه نیټه د نوی ډیلی تر کنټرول لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې په ترهګرې حمله کې کارول شوي وسلې او مرمۍ د امریکا جوړې دي، او دا د دې خبرې ښودنه کوي چې د پاکستان تر ملاتړ لاندې وسله وال کسان تر ټولو نوي وسلې استعمالوي. د هندوستان د نیشنل انویسټیګیشن ادارې او د یو بل ادارې چارواکو ادعا وکړه چې د کشمیر په پلګام حمله کې له افغانستان څخه وړل شوي نوي امریکایي وسلې استعمال شوي دي، او وسلهوالو حمله کوونکو د حملې د ریکارډینګ لپاره په خپلو ټوپیو او خولیو باندې لګیدلي کیمرې هم استعمال کړي دي. بل خبر دا چې پاکستان هندوستان ته خبرداری ورکړی دی که چیرې هندوستان په پاکستان حمله وکړي نو د اسلام آباد له خواب و غاښ ماتونکي ځواب ترلاسه کړي. د بندیانو د خوشي کولو یوازینۍ لاره د اسرائیلو د حکومت نسکورول دي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی په غازی ترنګ کې د سهونیست رژیم د بندیانو کورنیو ټینګار وکړ چې لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په سیاسي هدفونو سره د جنگ د اوږدولو کوشش کوي، او د اسرائیلو بندیانو د بیرته راستنولو یوازینۍ لاره د لومړي وزیر نتنیاهو د کابینې نسکورول دي، او ټول به د دغه هدف لپاره وټونو ته راووزي او مظاهرې وکړي. په غازی ترنګ کې د اسرائیلي بندیانو کورنۍ د لومړي وزیر نتنیاهو په کړچار باندې نیوکې سره ټینګار وکړ. په غازی کې د جنگ لپاره د نورو زیرمه ځواکونو وربلل به یوازې د دوی د نورو ډیرو زامنو د وژل کېدا سبب شي. د سهونیست رژیم د بندیانو کورنۍ دغه راز وویل. په غازی ترنګ کې د اسرائیلو د بندیانو د بیرته راستنولو یوازینۍ لاره د لومړي وزیر نتنیاهو د کابینې نسکورول او بدلول دی، او د نتنیاهو د کابینې نسکورول د دغه پړه غوښتنه ده، او ټول بیا د نتنیاهو د کابینې د نسکورول لپاره وټونو ته راووزي او د لومړي وزیر پر ضد مظاهرې وکړي. د اسرائیلي بندیانو کورنۍ وویل لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د یرغمل کړی شوي اسرائیلیانو د ژغورلو پر ځای د دغو بندیانو د وژلو لپاره نورو پوځیان د غازی ترنګ ته استوي، او موږ د اسرائیلو د پوځ له مشر غواړو چې په غازی کې کوم عملیات ونه کړي، ځکه چې د یرغمل شوي اسرائیلیانو د وژل کېدا سبب کیږي. هغوی زیاته کړه د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو د خپلې کابینې د ژغورلو لپاره زموږ عسکر قرباني کوي. د اسرائیل رژیم هدف د سوریې ویشل او هلته د فتنې رامنځته کول دي. ایرنا خبری اجانس راپور کړی د لبنان د اسلامی مقاومت حزب الله غورزنګ په وی بیانیه کې په سوریه باندې د سهونیست رژیم د نوی تیرای د غندلو په ترڅ کې د دغه تیرای هدف د سوریه ویشل او هلته د پیتنې رامنځته کول و بلل. حزب الله غورزنګ په دغه خبر پاڼه کې ټینګار وکړ چې د سوریه پر ضد سهونیست رژیم خیانانه تیری چې دغه هیواد په خوره باندې ښکارا تیری دی غندو. په دغه خبر پاڼه کې ویل شوی دی د اسرایلو دغه تیری د سوریه د ویشلو او د سلطه غواړو پروژو د اجرا لپاره په چټي پلمو او شورونو سره ترسره شول او هدف یې د سوریه ویشل او د خلکو ترمیان د پیتنې رامنځته کول دي. د لبنان اسلامي مقاومت غورځه حزب الله بیا ټینګار وکړ د اسرایلو دغه تیری د سوریه د حکومت د ثبات او د هغه د وسنو د کمزوري کولو لپاره ښکاره هڅه او د لبنان او د غزې ترنګ پر ضد د نیواګر رژیم د پرله پسې تیریو په چوکاټ کې دي. حزب الله غورځنګ دغه راز د سیمې د هیوادونو او د دغو هیوادونو د ثبات واکمنې او د امنیت پر ضد د تیریو د بندولو لپاره د نړیوالې ټولنې په تیره بیا د عربو هیوادونو د سمدستي اقدام غوښتنه هم وکړه. د لبنان د حزب الله په دغه بیانیه کې دغه راز ویل شوی دی حزب الله د یو خپلواک هیواد په توګه د سوریه د ځمکنۍ بشپړتیا او د واکمنې د ساتلو پر ضرورت ټینګار کوي او ډاډمن دی چې د سوریه شری خلبه د پیاوړي کلی په توګه د دغو مشکوکو پلانونو په مقابل کې ودرېږي او مقاومت به وکړي. سهونیست رژیم څو ورځې کېږي چې د سوریه له دروزیانو د ملاتړ په پلمه په دغه هیواد باندې خپلې حملې زیاتې کړې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ به سیمې ته امن سفر ونه لري. میر خبری اجانس راپور کړی د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي حزام الاسد ویل د فلسطین د غازی ترانګې د کلبندۍ او د هغې د خلکو د لوږې او هلته د خریزو او د ماشومانو د وژلې دوام به سیمې ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سفر امنیت برابر نه کړي. هغه ویل د غازی ترانګې پر ضد د اسرایلو او د امریکا د شرمونکي کلبندۍ پایلې ډېرې جدي او خطرناکې سویې ته رسیدلې او په داسې حال کې چې په فلسطین کې قحطۍ په بې ساري چټکۍ سره د زیاتېدا په حال کې ده په دغه سیمه کې د ژوند اساسي ضرورتونه هم له منځه تللي دي. د یمن د انصار الله غورځنګ د سیاسي دفتر غړي حزام الاسد ویل د شرم خبره ده چې دنیا هماغه راز د فلسطین د غزې ترنګې د ماشومانو د لوږې کتونکي ده او هماغه ډول چې د ځینو عربو هیوادونو او ملتونو درې چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول د غزې په کلبندۍ کې شرکت کوي خو په مقابل کې د اسرایلو د نیواګر رژیم لپاره د ځمکې کوریډورونه او دهلیزونه خلاص کړي دي چې هغه ټرکونه چې په غزې ترنګ کې د فلسطین د خلکو د وژلو لپاره وسلې او خوراکي مواد پکې باندې له دغه کوریډورونو تیر شي. هغه ټینګار وکړ د غازی ترنګ په حق له د یمن د انصار الله غورځنګ دریز پریکنده او رښتونه دي او موږ به په قراره کیننو او زموږ پوځي عملیات به تر هغه وخته چې د فلسطین د خلکو پر ضد د اسرایلو تیری دوام لري او د غازی خلک له بند وي بند نشي. د یمن انصار الله غورځنګ او نورو خلکو د فلسطین د ملاتړ لپاره له تیرو څو میاشتو راهیسې د سهونیست رژیم پر ضد حملو ته دوام ورکړی دی. بریتانیا د اوکراین په شخړې کې منځګړی نشي کېدلی. هیرنا خبری اجانس راپور کړی د کریملین مانی ویان دیمیتری پیسکوپ ویل بریتانیا چې د اوکراین د جنگ په اړه یو اړخیزه دریځ غوره کړی دی نشي کولی د دغه شخړې د حل لپاره منځګړی واوسي. هغه په کریملین مانی کې په یوه خبري کانفرنس کې ټینګار وکړ منځګړی یوازې داسې هیواد کېدلی شي چې د دغه جنگ له لورو سره برابر اړیکه او فاصله ولري او لندن اصلا دا شان شرایط نه لري او هغه منځګړی نشي کېدلی. د کریملین مانی ویان دیمیتری پیسکوف دغه راز په دوهم نړیوال جنگ کې د بریالیتوب د اتیمې لسیزې جشنونو ته د اوکراین د پوځیانو د بلنې په هکله د انګلستان د چارواکو د فیصلې په اړه وویل دا ډول اقدامات د دوی د نیکونو یاد او خاطرې ته بې احترامي ده. هغه دغه راز د اوکراین لخوا په دوهم نړیوال جنگ کې د بریالیتوب د اتیمې کلیزې په مناسبت د ماسکو د اوربند پلان نه منلو ته په غبرګون کې وویل دغه موضوع په واضح ډول ښودنه کوي چې نن سبا په اوکراین کې د ایډیالوژۍ اساس نیو نازیزم دی. د کریملین مانی ویان دیمیتری پیسکوف د موقت اور بند ټینګولو لپاره د روسیې نوښته د اوکراین خبرګون د پیدارې سولې د چمتو کولو لپاره ازمیښت وبلو او اسرایلو په 1200 جنگي راتکو سره د سوریې دیپایي مرکزونه تباہ کړی دی. ایرنا خبری ایجنس راپور کړی د سیونیست رژیم د پوځ ویان او دورینویل دغه رژیم له 1200 جنگی رتکو په کار اخیستلو سره په ټولو سوری کې دغه هیواد په لسګونو پوځي او بیه بنی تاسیساتو بمبرۍ کړی دی. یاروشنا پوس ورځپاڼې هم راپور کړی چې د سرو د پوځ ویان زیاته کړه په دغه حملو کې د سوری لزمکې څخه هوا ته د وشتونکو توغندۍ په پلیټفارمونو او د هوازې د یو شمېر توپونو پر ضد بریدونه شوي. خبرونه ختم شول. دا تهران دے ایران د اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ستا سهرنه پښتو خبرونه اورئ.
سیاسی تبصرہ.
قدرمن اردوونکو اوس بیوا سیاسي تبصره در ترونه دي کو چې د امن پر وړاندې د پوځي ټکنالوژي د ماتې لمنلو د امریکا ویرا او د نړیوالو حیرانتیا نومیږي. د دوهم امریکایي اپتل سلوته کې په نسکورې دا سره د یمن انصار الله غورځنګ تر مشره لاندې د اقتصادي محاصرې او د پرمختللي سامان الاتو د کمښت او لسګونو کلونو جنگ سره سره بریالی شوی دی چې د جګړې چوکاټونه له چیلنجونو سره مخامخ کړي. لشپګو میاشتو راسی په کومه موده کې د امریکا د اپتلس پر مختللي دوهمه جنگي جټ په نسکوریدا سره نه دی وی تخنیکی پیښه بلکې د جنگ په ډګر کې دی ژور بدلون خودنه کوي. دغه پیښه چې لومړی د واشنگټن لوري د تیروتنې او ټکر له خبر سره عمل شوه د امریکا د رسندوی او پوځي ضد نقیز خبرو سرچینه شوه. د ټولنیزو رسنیو کارونکو او ماهرینو د فزیک په قوانینو او میداني شواهدو باندې په استدلال سره د امریکا اداره کړی دا او ټینګار یې کړی دی چې د نسکوریدل د یمن ځواکونو د برید له کبله و. خو ولې واشنگټن د دې حقیقت له بیانولو ویلري ځواب د یمن له لورې د جګړې د انډول په بدلون کې نغښتی دی. د یمن د انصار الله غورځنګ تر مشرۍ لاندې د اقتصادي کلابندۍ د تجهیزاتو کمښت او لسګونو کلونو جنگ سره سره بریالی شوی دی چې د جنگ دودیز چوکاټونه له ننګونې او چیلنجونو سره مخامخ کړي. دغه ډله د ارزانه تکتیکونو او نوښتونو لکه ډرون او بلاستیک توغندي نه یوازې د سعودي اماراتو او د ایتلاف پر ضد بلکې په سور سمندر کې د امریکا د سمندري او هوایي ځواکونو په وړاندې هم د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي. یمنیانو په سور سمندر کې د امریکا او اسرائیلو رژیم پورې اړوند د پوځي او سوداګریزو کښتیو په ویشتلو سره په عملي توګه د دنیا د سمندري ترانزیت یو له ټولو مهمه لارې په کنټرول کې اخیستې ده او دواړه بدماشه رژیمونه یې ننګونې سره مخامخ کړي هم دي. دغه اقدامات د امریکا او د هغه په ملګرو باندې درنه لګښتونه ورته پلی دي او خودلی ده چې حتی یو ځایي مقاومتي ډله هم کولی شي د امریکا په شان نړیوال زبر ځواک ته ماته ورکړي. په داسې حال کې چې امریکا هر کال د خپلو اپ اتل جنگي الوتکو د اپډیټ کولو لپاره په میلیونو ډالره پیسې لګوي، یمنیانو د ایران جوړ په توغندیو او یا هم په ریورس انجینیرنګ سره د کارنده هوایي دیپایي او جګړیزو سیسټمونو په جوړولو بریالي شوي دي. د پتلس الوتکې نسکورتیا د دې حقیقت دوهمه نمونه ده چې د پرمختللي ټکنالوژۍ د غیر متعارف تکتیکونو په وړاندې ناکامه کیږي. د یمن ځواکونو له لورې د 6 میلیونه ډالرو پر زغ د جنگي جټ نسکورېدل د امریکا د نه ماتېدونکي پوځ په څیرې سخت داغ ایښی دی. دا نه یوازې د امریکایي عسکرو روحیه کمزوري کوي بلکې په سیمه کې نورو مقاومتي ډلو ته هم هیله او روحیه وربخشي. د واشنگټن رسمي روایت تل د امریکا د پوځ په عملیاتي وړتیا او ټکنالوژي کې غوراوالی باندې ټینګار کوي. له یوې ځایي ډلې سره په مقابلې کې ناتواني غربي رسنۍ له ننګونې سره مخامخ کوي او د پوځي راپورونو روڼتیا په اړه بنیادي پوښتنې هم راولاړې کوي. د پتله جنگي جټ الوتکې په نسکورېدا کې د امن د رول په منلو سره امریکا د انصار الله غورځنګ له لورې د جنگ د قواعدو بدلون هم په رسمیت پیژندي. په دې کار سره نور مقاومتي ډلې هڅوي چې له یمنیانو په تقلید کولو سره مقابلې ته مخه کړي او په سیمه کې د امریکا د پوځي شتون لږ هم نور هم پسې زیات کړي. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساته سهارنه پښتو خبرونه اورئ.
درانا سرچینے
قدر من اوریدونکو زموږ سلامونه او نیک هیلی ومنئ عزیزانو. سم د خبرونه په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی و چې د رڼا د سرچینې د خبرونې یوه تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو چې عنوان یې د قرآن غیب وینه ده. په دغه برخه کې به هم تاسو عزیزانو ته د روم د مبارکې سورې له لومړۍ آیت نه بیا تر اووم آیت پورې شان نزول او اړونده کیسه تاسو ته وړاندې کوي. کو هیله ده چې د ملتیا وخت ولرئ او له یوې لنډې وقفې څخه بیا راځو ستاسو حضور ته.
دونکو دوی امپراتوری د ایران او د روم چې دواړه د دنیا له سترو امپراتوریو څخه بلل کیږي له یو بل سره زیاتې جګړې ترسره کړې دي، لیکن په دغو ټولو جنګونو کې تر ډېره حده پورې د دواړو امپراتوریو سرحدونه ثابت پاتې شوي دي. دغه شخړې په حقیقت کې د قدرت یو ډول مقابله وه. سرحدي ښارونو باندې به حملې کېدلې او چورتلان به کېده، خو له سره له دې نه ایران او نه هم روم د متقابل لوري د نیول شوي سیمو د ساتلو او یا هم د پرمختګ توان درلود. دواړه امپراتوری له خپلو سرحدونو بهر زیات فتوحات درلودلی دي، لیکن د دواړو لورو ترمنځ د قدرت انډول نونه تل ثابت شوي دي. سره له دې ایران او د روم پوځیانو په مختلفو طریقو او تکتیکونو سره د جنگ په میدانونو کې حاضرېدل، لیکن د وخت په تیرېدا سره د یو بل له جنګي ستراتیژیو څخه یې تقلید وکړ او ورو ورو دواړه پروځونه په ورته جنګونو تکتیکونو سره د مقابلې میدان ته ورتلل.
په ایران کې د ساسانیانو د سلسله باچا خسرو پرویز پر مهال در ایران او روم ترمنځ اوږدمهاله جګړه ترسره شوه. په 1811 میلادي کال کې د ایران دوو مشهورو پوځي سردارانو شهربراز او شاهین د روم د واکمنۍ په ختیځو سیمو برید وکړ. شهربراز له یوه ستر لښکر سره لومړی پر شام حمله وکړه او بیا مصر ته راهي شو، او شاهین بیا له خپل لښکر سره په اناتولی او قسطنطنیه کې حمله وکړه. د روم باچا چې په هغه وخت کې د نړۍ زبرځواک و سخت پریخان شو او د یحنس په قومندانۍ سره یو لوی لښکر جوړ کړ او د ایراني سردار سره د مقابلې لپاره هغه شام ته ولېږدول څو د ایراني ځواکونو د پرمختګ مخه ونیسي. د رومي قومندان له شام سره نږدې د ایران له لښکریانو سره مخامخ شو او د دواړو لورو ترمنځ خونړۍ جګړې وشوه. دغه جنگ څو میاشتې وخت ونیوه او له دواړو لورو څخه زیات عسکر ووژل شول، لیکن ایرانیانو سخت مقاومت وکړ او رومیانو بالاخره زغم له لاسه ورکړ او قومندانې ووژل شول او لشکریانې وتښتېدل او ګڼ شمېر کسان د تېښتې پر مهال ووژل شول. د ایراني سردار شهربراز لښکریانو د بیت المقدس ښار لوټ کړ او د قیامت نومي کلیسا چې د عیسویانو لپاره زیات سپېڅلی و د اور په لمبو کې وسوځول او له هغه ځایه د مصر د سینا دښتو په لور راهي شول. د ایران لښکر د سینا له دښت څخه په تېرېدو سره د مصر اسکندریې ته ورسېده او هلته له زیاتو کړاوونو وروسته د اسکندریې په نیولو بریالي شول. له بلې خوا بیا د ایراني سردار شاهین په قومندې سره هغه لښکر چې د اروپا په لورې راهي شوي و د امیدا تاریخي او پیاوړي ښار یې ونیوله او بیا ارمنستان یې ونیول او له هغه وروسته په ګرجستان ورغی او هغه یې هم ونیول. د ایران دغه لښکر د قفقاز ټوله سیمه یې ونیوله او له هغه ځایه د صغیر آسیا په لوري راهی شو. هغوی په لاره کې د صغیر آسیا ښارونه یو په بل پسې ونیول، تر دې چې د رومیانو د امپراتورۍ ختیځې پلازمینې یعنی قسطنطنیې ته ورسېد. د رومیانو حالات ډیر خراب و او د روم ختیځ امپراتوري د ړنګېدو په درشل کې وه.
ډیرو قدمانو اوریدونکو، د مکې مشرکان او د اسلام دښمنان د ایرانیانو له دغو بریاو څخه ډیر خوشحاله شوي وو. هغوی دغې بریاوې د شرک د حقانیت نښه بلله او ویل به یې چې ایرانیان مشرک او آتش پرستان دي، لیکن رومیان، عیسویان، اهل کتاب دي. لکه څرنګه چې ایرانیان په رومیانو باندې برلاسي شول، موږ به هم په مسلمانانو باندې برلاسي شو او د محمد صلی الله علیه و علیه وسلم کیسه به ډیر زر ختم شي او زموږ مذهب یعنی شرک به بریالی شي. دغه ډول ارزونې په هغو وختونو کې بیا د جاهلو خلکو په منځ کې خورا اغیزمن و. په دغه وخت کې په حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې د روم د مبارکې سورې له لومړي آیت نه بیا تر اووم آیت پورې نازل شول او په پریکنده توګه یې وفرمیل چې که څه هم ایرانیان په دغه جنگ کې بریالي ښکاري، لیکن په ډیره کمه موده کې به له رومیانو ماتې وخوري. او بیا یې د دې وړاندوینې د پوره کېدا وخت هم وښوده او ویې فرمیل دا ټولې چارې یوازې په څو کلونو کې رامنځته کیږي. د قرآن شریف دغه پریکنده وړاندوینه له یوې خوا د دغه آسماني کتاب د معجزې او له بلې خوا په غیبو باندې د متعال خدای د نه ختمیدونکي علم یوه نښه بلل کېده او له بلې خوا د مشرکانو د ارزونو په مقابل لوري کې وه. په دې خاطر دغه ایتونه په داسې ډول مسلمانان ډاډمن کړل چې ځینو مسلمانانو حتی په دې مسالې باندې له مشرکانو سره لوی لوی شرطونه لګولي وه. په هغه وخت کې لا د شرطونو د لګولو د حرموالي حکم نه و صادر شوی او د قرآن شریف د روم د مبارکې سورې له لومړي نه بیا تر اووم ایتونو پورې ژباړه په دې ډول ده: رومیانو ماته وخوړه، تر ټولو په نږدې ټاټوبي کې، لیکن له ماتې وروسته د څو کلونو په مودې کې ډیر زر به بریالي شي. د چارو پایلې مخکې او په راتلونکي کې د خدای لره دي. خدای له خپلې وعدې څخه خلاف ورزي نه کوي، لیکن اکثره خلک نه پوهیږي. د دنیا له ژوندانه څخه یوازې ظاهر پیژندي او حال دا چې له آخرت څخه غافل دي.
قدرمنو اوریدونکو، په تفسیر نمونه چې د مکارم شیرازی تالیف ته د یادو آیتونو په ذیل کې داسې لیکلي دي: متعال خدای له یوې خوا د هم من بعد غلبهم سیغلبون په بیانولو سره د بریالیتوب د اصل خبره ورکوي، او له بلې خوا په هممهاله توګه په کفارو د مسلمانانو لپاره د یوې بل بریالیتوب خبر د یوم یزن یفرح المؤمنون یادولو سره بیانوي، او بیا فی بضع السنین لله په جملې سره جوته کوي چې دغه چاره به په راتلونکو څو کلونو کې ترسره شي، او هم همدارنګه په دوو ځلونو ټینګار سره وعده الله لا یخلف الله وعده د دغه الهي وعدې پریکنده توب بیانوي. د رومیانو په هکله د قرآن مجید وړاندوینه په 628 میلادي کال کې تحقق وموند، او د ختیز روم د امپراتوری څخه هراکلیوس یا هرقل په یوې حملې سره د نینوا ښار ونیوله، او له هغه ځایه د ایران له پلازمینې سره نږدې د دستګرد ښار ته ځان ورسوله. بیا یې د سولې د خبرو اترو لپاره یو پیغام د ایران پاچا ته واستول. خسرو پرویز د ایران په چایی چې په دغه وخت کې د تیسفون ښار ته تښتېدلی و، پر ضد او زیل سره د سولې له وړاندیز سره مخالفت وکړ. له دغه چلند څخه وروسته پوځي قمندانانو خسرو پرویز له باچایی څخه ګوښه کړ او په محبس کې واچول، او د هغه زوی شیرویه یې په تخت باندې کښېنول. هغه د رومیانو د سولې له وړاندیز سره هوکړه وکړه. له سولې وروسته د دواړو امپراتوریو سرحدونه بیرته د خسرو پرویز د جنګونو مخکې پړاو ته ور وګرځېده او دواړه لورې د یو بل اسیران خوشې کړ. د یادولو وړ ده چې د دواړو امپراتوریو د عمر وروستۍ کلونه وو او دواړه سیالانو د خپلو ځواکونو د بیا سنبالولو په لټه کې وو، لیکن چې د متعال او واحد خدای اراده په دې کې وه چې دواړې ټاټوبې د یکتا پرستۍ یعنی وحدانیت په نور سره روښانه شي او د ایرانیانو او رومیانو غمجن روح د اسلام په تاند بخښونکي وږمې سره ژوندي شي. ډیر ژر خسرو پرویز ووژل شو او زوی هم د پلار له مرګ څخه وروسته په داسې حال کې چې خپل ټول وړونه یې چې شمېر یې ولسو ته رسېدل قتل کړی و، په طاعون باندې مبتلا شو او اته میاشتې وروسته مړ شو. په دغه وخت کې په ایران کې داسې ګډوډۍ رامنځته شوې چې تر څلورو کلونو پورې هلته هیڅ حکومت او واکمني برقراره شوی نه و، تر دې چې د اسلام لښکریانو په ایران باندې په حمله سره دغو ګډوډیو ته د پای ټکی کېښوده او د مسلمانانو د فتوحاتو لړۍ دوام پیدا کړه.
دونکو د رڼا سرچینې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شي. We are money.
Mer money. د تهران رادیو درنو اوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. د ویړمنې میرمنې له یو بل پروګرام سره زه تولاخو کړنې له خپل معزز همکار
جمیل حسین بنګ سره
ستاسو درنو په خدمت کې حاضر شوی یو. په نننی پروګرام کې درته د ایران د طبي ټولنې و اغیزمنه او برالې میرمن طاهره لواف معرفي کوو او زموږ سره ملګری اوسئ.
دوستانو، که څه هم ډیرو مخالفانو هڅه کړې ده چې د دغه چارې انکار وکړي، خو په ورستیو کلونو کې د خپل هیواد آبادولو، پراختیا او خپلې لوړتیا په لړ کې د ایرانی میرمنو رول ډیر ښه جوت دی. میرمنې په اجتماعي ډګر کې فعال او ګټور شتون لري. په اجتماعي فعالیتونو کې د میرمنو شتون د اسلام د پروګرامونو په اساس د نوي بیلګې په چوکاټ کې تحقق موندلی دی. هغو د رول منلو په قدرت سره اجتماعي مشارکت لري، نه په دې دلیل چې له سړیو سره سیالي وکړي او له خپل هویت لیرې پاتې شي، بلکې د دې لپاره چې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او له خپلو وړتیاو او وسونو د اجتماعي ارمانونو او ایډیالونو د تحقق بلاره کې استفاده وکړي. ډاکټر طاهره لباف هغه متخصصه گایناکالوجیست او پوها میرمن ده چې د شپږو بچیانو مور ده او له اجتماعي فعالیتونو او زده کړو سره سره د بچیو د تربیت او مور مسؤلیت یې ډیر ښه تر سره کړی دی.
خو اردوونکو میرمن طاهری لبا په 1300 لمریز کال کې پاسپهان کې وزی کې دا د دینی تعلیمات د هغې د لوړو زده کړو یوه برخه شوه او د زده کړو له نارام پړاو او د سیاسي فعالیتونو په دلیل له پوهنتون څخه وایستل کېدو وروسته له هلو ځلو یې لاس و نخیسته. هغې د ګاینی په څانګه کې سپیشلیزیشن وکړ او په خدای اهل بیت او مهربانی کورنۍ په توکل سره وتوانېده د کال نخبه میرمنه شي. هغې دغې څانګې او خپل فعالیت ته د رسېده د ټی ټی هسکی د للارې په اړه داسې وایي. په 1300 لمریز کال کې د انټرمیډیټ پړاو له ترولو وروسته د اصفهان پوهنتون په درمل جوړونه کې په کانکور کې په طبي څانګه کې ومنل شوم، خو له ریاضي سره د زیاتې دلچسپۍ په دلیل په شیراز پوهنتون کې د ریاضي څانګې دوهمه کسه شوم. نو ځکه مې د شیراز پوهنتون انتخاب او په زده کړو بوخته شوم. د شیراز پوهنتون په پړاو کې مې په مذهبي غونډو کې ګډون کاوه. په دوهم ترم کې د سیاسي فعالیتونو او د محصلانو په لوګه تړون کې د فعال شتون او سیاسي فعالیتونو په دلیل له شیراز پوهنتون وویستل شوم او بیا مې د راتلونکي کال په کانکور کې شرکت وکړ او د مشهد پوهنتون د اساسي ساینس په څانګه کې ومنل شوم. له یوه کال وروسته د سیاسي فعالیتونو په دلیل له مشهد پوهنتون هم وویستل شوم او دریم ځل لپاره مې په کانکور کې شرکت وکړ او د طب په څانګه کې د جندي شاپور اهواز په پوهنتون کی ومنل شوم.
ایزانو دغه بیریالی میرمنه او مهربانه مور سادگی او قناعت د خپل ژوند د سبک یا سټایل مهم اصول بولی او په دوام کې وای مونږه ل لومړی یو ساده مواصلانه او دانشجوی ژوند درلوده. ما د جامو د اخستو او د کور د ډیزاین د بدلول لپاره وخت نه لګاو او اجازه هم نه ورکوم. حتی هغه خواړه به مې چې خوړل ساده خو په عین حال کې طاقتور خواړو آمده اوس هم آمده سي ده. اوس هم په زنو جمعه ورځو زما بچان لا میرمنو او ولسول مسیو سره زمون کور ته راځي. له دغو میلمنو زما لپاره میلمستیا اسانه ده ځکه چې یوازې یو ساده ډوډۍ پخوم او د یو بل په څنګ کې ترې خوند اخلو. سادګي او له دغې سادګۍ خوند اخیستل د خوشبختی یو مهم رمز دی چې مونږه تجربه کړي او سپارښتنه کوم میرمنې او میندې د ژوند دغه سټایل د خپل ژوند متخصصانو او مختصاتو ته په پام سره انتخاب کړي ترڅو د بچیانو د روزلو طلایي فرصتونه له لاسه ورنه کړي.
خو ګوردون کو میرمن لواب د 2000 ماشومانو په زیګیدا کې رول درلودلې او توانیدلې د ټولنې ته بریالي بچیان وسپاري. هغه وایي زما مشر زوی د ټي ان ټي متخصص او میرمنې د غاښونو ډاکټر د څلور زامن لري. دوهم زوی د سرجری یا جراحي تخصص لري او اوس د روغ جراحي فوق تخصص درس وایي. میرمنې هم ګاینا کلوچستا د چې درې بچیان لري. دریم زوی می عالم دی او درې بچیان لري. څلورم زوی می ارتباطات لوستی دی او په علمیه حوزه کې زده کړې کړې دي او میرمنې په څنګ کې د میرمنو د مطالعاتو کار پیژاند دي. دا څلور بچیان لري. زما لور تازه ډاکټري ختمه کړې ده او د تهران په ایمرجنسی کې د طرحې په تیرولو بوخته ده او خاوند دی د ټي ان ټي تخصص لري او درې لوڼې لري. هغه په خدای او ایما اطهارو توکل مهربانه او په زده کړو کې هڅه د خپل بچیانو په روزلو کې اصلي ګرځولې ده او له هغوی غوښتنې دي چې همدار چورلیز ته دوام ورکړي.
ایزنو واده او بچیانو پیدا کولو ته د دغه متخصص میرمنې کتنه یوه دنده ده چې که په سمه ترسره شي نو ټولنه به هر اړخیزو پرمختګونو په لور حرکت وکړي. هغه وایي هغه وخت چې د خپلو دلچسپیو په دلیل مې فیصله وکړه د طب په څانګه کې زده کړه وکړم، په دغه څانګه کې د فعالو میرمنو شتون محدود او کم و، خو ما هغه انتخاب کړ او دوام مې ورکړ ترڅو وکولی شم د خپل ټاټوبي لپاره ډېر ډاکټران تربیت کړم. دا مې خپله دنده بلله او خدای هم مرسته وکړه ترڅو خپل هدف ته ورسم. هغه وخت چې دغه څنګه تا ور داخله شوم تر اوسه مې واده نه وکړې. د پونتون په دوهم کال کې مې واده وکړ او بیا مې بچیان دنیا ته راغلل. هدف هڅه او توکل تاسو په مناسبه لار کې راولي. ډاکټر لباف شپارس کاله کیږي چې د ډیرو کاری او کورنی مشغولتیا سره سره د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د زائرینو خادمه ده او باوري ده د خدمت کولو د هغه بچیان او بیماران لپاره برکتونه درلودلې. هغه وی هغه وخت چې فیصله مې وکړه د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها د حرم خادمه شم، نو د فاطمیه د طبي علومو پوهنتون مشروم او هر ورځ د خپل کار دفتر ته لورتلو مخکې حرم ته ورتلم او د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها ته مې لا نګدې سلام او خپل ارادت څرګندو او بیا خپل دفتر زیته تلم. دا قضیه له حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها سره زما د زیاتې مینې سبب شوه او لا خدای مې وغوښتل چې خپله واسطه شي چې د بی بی د حرم خادمه شم. په همدغو ورځو کې زما ورور د ګردو کینسر ناروغه شو او ما نیت وکړ چې د بی بی د حرم خادمه شم او خدای تعالی زما ورور ته شفا ورکړي. د خادمې نوم د لیکلو بهیر مې تیر کړ او خدمت مې شروع کړ او یوه موده وروسته ورور مې شفا پیدا کړه او د هغه د جراحي عملیات په بریالیتوب سره ترسره شول. جالب ټکی دا دی چې ډاکټر لباف هغه خادمه ده چې د ناروغانو طبي پوښتنو ته هم ځواب ورکوي. هغه په دې باره کې وایي چې ما کوشش کوو چې کوم زائر یا خادم زما او زما کار په اړه اطلاع پیدا نکړي تر څو په بهتر خلوص سره په حرم کې خدمت وکړی شم، خو له بده مرغه دغسې ونه شول. کله چې زما ناروغان راتلل او زه یې پیژندلم، زما همکاران هم ورو ورو خبر شول. خبره تر دې ځایه ورسېده چې ډېر وختونه په حرم کې له خدمت کولو پاتې کېدم. په دغو شرایطو سره د حرم مدیریت له ما غوښتنه وکړه چې له دغو اتو ساعتونو خدمت چې لرم 2 ساعته یې د حضرت بی بی معصومه سلام الله علیها په درملتون کې مراجعه کوونکو په تیره بیا خادمانو ته طبي خدمات وړاندې کړم.
خو ګوردونکو د دغه زیارکښې او له انګیزې ډکې مېرمنې وجود ښیي چې د ایران اسلامي انقلاب د اسلامي تعلیماتو په اساس له مېرمنې نوې بېلګې وړاندې کړې چې پکې مېرمنه د کور دننه او بهر د اغېزمنو کسانو په توګه مطرح دي. په دغه بېلګه کې د لویدیز په اپوټه انساني کرامت، حیا او غفت له هر څه زیات د نظر وړ دي، تر څو له هغې د یوه اوزار په توګه ناروا استفاده ونه شي او په ګټه ورو اجتماعي فعالیتونو سربیره د کورنۍ د مرکز په ګرم ساتلو کې فعال رول ولوبولی شي. حقیقت دا دی چې د اسلام کې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د مېرمنو پراخ شتون د اسلام له لارښوونو سرچینه اخلي چې مېرمنې او سړي د پرمختللي او سالمې ټولنې په جوړولو کې ذمه وار بولي. کله چې اسلام ظهور وکړ، عربستان د جاهلي ټولنې لپاره زیات ارزښتونه ډالۍ کړل. اسلام مېرمنې ته شخصیت، ازادي او د فکر او عمل کولو او خپلواکي ورکړه او د هغو طبیعي حقوق یې په رسمیت وپیژندل. خو هغه ګامونه چې اسلام د مېرمنو د ځای لپاره پورته کړل له هغه سره چې په لویدیځ کې تیریږي اساسي توپیر لري.
ایزانو د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. هیله کوو چې د تاسو د استفادې وړ ګرځېدلې وي. تر بل پروګرام په مهربان او نیاومن خدای سپارو.
په کلامو مرشه.
شبت روشن به نام توست، نام من دیدنی ترین آسمان، ای ستاره با زخمی عشقی بزنم، باید صدایت بزنن، باید کنارت تو منم، باید که از تو بخوام
با خود ببر آروم به بغض آخرین سنگر به خواب کوچه عاشق عطر لاله ی قطار تو حس خوب بارانی تو فریاد ولی ایرانی حریم غم دورانی تو ایرانی تو ایرانی Thank you.